د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. تخنیکی لارښوونه میر احمد سپای کوي. د دې خپرونې موضوعات: د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د کورنۍ جګړې په اړه خبرداری ورکړی، او د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په کابل کې دی.
امریکایي لوري ویل چې ډاکټر سید زلمی خلیزاد به ډېر ژر دوحې او سیمې ته سفر وکړي او د مذاکراتو لړۍ به تعقیب کړي.
په روزګان کې جګړه ځپلي وګړي لږ تر لږه روژه کې اوربند غواړي، خو په کابل کې د کتاب نندارتون خلک هیله من کړي دي. او په نړیوالو مسایلو کې
د یو څېړنیز مرکز راپور وایي چې د کووید 19 وبا پر مهال هم د نړۍ نظامی مصارف زیات شوي دي.
له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته.
سلام، د مهمو خبرونو سره ټکی. د کونړ ولایت په مقام باندې د میزایل مرمۍ لګیدو سره شپاړس کسان ټپیان شوي دي. د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال او د مرکچي پلاوي غړی شیر محمد عباس تانکزای وایي ډېر ژر به یې 2000 نور زندانیان هم خلاص شي. او په هند کې بیا په تېره یوه شپه ورځ باندې 3.5 لک کسان په کرونا اخته شوي. پوره خبرونه: د کونړ والی محمد اقبال سعید وایي د ولایت په مقام باندې د میزایل د مرمۍ په لګیدو سره شپاړس کسان ټپیان شوي. ښاغلي سعید نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل وسلوالو طالبانو داسې وخت د میزایل مرمۍ توغولې چې د ولایت په مقام کې د دینی مدرسو شاوخوا 1.5 زده کوونکي د قرآن د تلاوت په سیالۍ بوخت وو.
دغه سیالي د اسادآباد په ښار کې د ولایت د مقر په تالار کې هم وه. شلبان د 9 بجې د مرورې د چینار د سر نه د میزایل مرمۍ راغلی ده او په تالار باندې اصابت کړی ده، چې د دې په نتیجه کې 18 تنه چې د 18 تنو له جملې څخه 3 تنه محافظین چې دلته تلاشي کوله کې 10 زخمیان دي، متباقي 14 تنه د قرآن کریم حافظان او د 2 منتظمین 10 زخمیان شوي دي او دا طالبانو کړی ده.
د ولایتي روغتون مسؤلین بیا وایي ټپیانې روغتون ته وړي خو د 3 تنو وضعه ښه نه ده او ښایي د لا زیاتې درملنې لپاره ننګرهار ته انتقال شي. وسلوالو طالبانو لا تر اوسه په دغه برید کې د خپلې ښکېلتیا یا نه ښکېلتیا په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال او د مرکچي پلاوي غړی شیر محمد عباس ستانکزی وایي ډېر ژر به 2000 نور بندیان هم خلاص شي. ستانکزی پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د طالبانو د مشرانو نمونه به هم له تور لسته لیرې شي. 2 ورځې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب بیا وویل تر هغو چې د سولې تړون نه وي شوی دوی زندانیان نه خلاصوي.
تېر ځل 5500 زندانیان خوشې شول، موږ خو په نتیجه کې نه د جنګ کمښت ولیدلو او نه مو سوله ولیدله. که طالبان اوس هم سولې ته راشي، کله سوله مذاکره راتوشول موافقه ته ورسیدلو دلته امن تامین شولو، هیڅوک د دې غوښتن کې نه دي چې په زندانونو کې دي خلک وساتل شي.
لدی وړاندې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح هم ویلی وو د 5000 طالبانو خوشی کول د حکومت لوی تیروتنه و او بیا به تکرار نشي. د طالب زندانانو خوشی کول د امریکا او طالبانو د دوه هید هوکړې یو مهمه برخه ده. د پکتیکا د وازیخوا ولسوالۍ امنیه قمندان د طالبانو په برید کې وژل شوی. د عبدالرحیم په نوم دغه قمندان پرون مازیګر ځایي پوستو ته د اکمالاتو په مهال د طالبانو له برید سره مخ شوی. د پکتیکا د امنیه قمندانې ویان شاه محمد آریان ازادي راډیو ته وویل
د پکتیکا ولایت وازیخوا ولسوالۍ د امنیه قمندان عبدالرحیم چې د مرجان پوستو ته اکمالات کول او هلته د رسیدو سره سم له لرې نه په د دښمن لخوا پرې ډزې شوي دي چې پخپله دا یې په پوسته کې د دښمن په مرمۍ باندې لګېدلی ده چې اول ټپي و بیا هم ورپسې شهید شوی دی.
د یاد برید مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی دی. ازادي راډیو ته غوږ یاست. هند کې په تېر یو شپه ورځ باندې 3.5 لک کسان په کرونا اخته شوي. دا څویمه پرله پسې ورځ ده چې په هند کې په دومره شمېر د کرونا نوي پېښې ثبتېږي. په دې ګڼ مېشتي هېواد کې د اکسیجن تجهیزاتو او د ناروغانو د درملنې لپاره د بستر د سخت کمښت راپورونه ورکړل شوي. د نړۍ ګڼو هېوادونو له هغې ډلې امریکا، بریتانیا او جرمني له هند سره د کرونا د کابو کولو لپاره د مرستې اعلان کړی دی. افغان چارواکو په تېره بیا ولسمشر اشرف غني او د هغه مرستیال امرالله صالح له هندوستان سره د خواخوږۍ پیغامونه شریک کړي. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې هند کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر تر دې دمه 1,03,113 کسانو ته پورته شوی. له دې ډلې څه باندې 1,95,000 کسان مړه شوي. یوازې تېر یوه شپه ورځ 2,812 کسان مړه شوي چې په 24 ساعتونو کې د مړینو تر ټولو لوړ شمیر دی. ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین راتلونکي جون میاشت کې له خپل امریکایي سیال جو بایدن سره وویني. دا خبره د کرملن یو لوړپوړي سلاحکار یوری اوشاکوف پرون د اپریل په 15مه داسې مهال کړې چې د امریکا او روسیې ترمنځ لانجې زیاتې شوې دي. د پوتین د بهرني سیاست دغه سلاحکار ویلي دغه ملاقات په اړه وروستۍ پرېکړه نه ده شوې، خو په خبرې ممکن جون میاشت کې ترسره شي. د همدې میاشتې په پیل کې جو بایدن خپل روسي سیال ته د مخامخ ملاقات وړاندیز وکړ. سپینې ماڼۍ ویلي بایدن او پوتین به د اروپا په یو هیواد کې سره ګوري. اتریش او فنلند لوړاندې د دقیقتنې کوربتوب ته چمتووالی ښودلی. او د هالیوډ سینما د معتبره فلمي جایزو اوسکار مراسم بیګا ترسره شول. انتونی هاپکنز د غوره فلمي لوبغاړي اوارډ وګاټه. دغه 33 کلن فلمي لوبغاړي په پلار یا د فادر کې د لوبېدو په خاطر دا جایزه واخیسته. د فلم داستان په دې څرخي چې څنګه یو سړی د عمر په تیریدو د خپلې لور له هر ډول مرستې ډډه کوي. په خزینه لوبغاړو کې بیا فرانسیس مکډورماند د غوره لوبغاړي اوارډ وګاټه. هغې په نومادلند فلم کې اصلي رول لوبولی دی. د دې فلم کیسه د هغې ښځې په ژوند څرخي چې د خاوند تر مړینې وروسته بې کوره او سرګردانه کیږي. د همدغه فلم ډایرکټر کلوی ژاو هم چې په خټه چینایی ده د غوره ډایرکټر اوارډ وګاټه. د اوسکار معتبره فلمي اواردونو مراسم بیګا په لاس انجلس کې وشول.
صفی الله ستانگزی و اورول راسره اوسه قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو او د هم د خبرونه لومړی موضوع د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خبرداري ورکړی چې که د افغانستان جګړه له سیاسي حل لارې حل نشي په دې هیواد کې به یو ځل بیا کورنۍ جګړه پیل شي. شاه محمود قریشي ویلي د استانبول په غونډه کې باید د دې شخړې د حل لپاره یو منطقي لاره پیدا شي. هغه زیاتوي چې پاکستان هم هڅه کوي چې طالبان روغې ته وهڅوي. له بلې خوا د جنوبي او منځنۍ آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دین تامسن د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله سره کتلي او په دې کتنه کې د خبرو میز ته د طالبانو پر بیرته راګرځېدو ټینګار کړی. جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له سیاسي لارې د افغانستان د شخړې په حل ټینګار کړی. شاه محمود قریشي د ترکیې له TRT ټلویزیون سره مرکه کې یوې سیاسي حل لارې ته د نه رسېدو پر مهال په افغانستان کې د کورنۍ جګړې د بیا پیلېدو خبره هم کړې. هغه د استانبول غونډه د افغانستان شړې ته د سیاسي حل لپاره د یو منطقي لارې پیدا کېدو په برخه کې مهمه بلل او زیاتوي دوی هڅه کوي چې طالبان په دې غونډه کې ګډون او تر خوا یې یوې روغې جوړې ته د رسېدو لپاره وهڅوي. افغان حکومت که څه هم د شاه محمود قریشي د نویو څرګندونو په اړه څه نه وایي، خو له دې وړاندې جمهور رئیس غني او د حکومت لوړپوړو چارواکو د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته د افغانستان د راتلونکي لپاره د هر ډول ګواښ اندېښنه رد کړي. قریشي داسې مال په افغانستان کې د کورنۍ جګړې د احتمال په اړه غږېږي چې افغان حکومت پاکستان د طالبانو په ملاتړ تورنوي او په وروستیو کې جمهور رئیس غني پر دې هیواد غږ کړی چې له افغانستان سره له دوستۍ او دښمنۍ یو وټاکي او په خپل هیواد کې د طالبانو امن پټنځایونه له منځه یوسي. په ورته وخت کې د سویلي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر دین تامسون هم کابل ته د سفر پر مهال د سولې خبرو پر ګړندي کېدو ټینګار کړی دی. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي له عبدالله سره کتنه کې دین تامسون د خبرو میز ته د طالبانو د بیرته راګرځېدو غوښتنه کړې. د دې شورا ویان فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل د سولې خبرو د څارلو لپاره به ډېر ژر زلمی خلیلزاد قطر او سیمې ته سفر وکړي.
تمه وکړه چې له جمهوریت له ادرسه باید یو واحد اجماع د افغانستان د سولې لپاره تقویت شي په مرکز او ولایاتو کې. همدارنګه په دې باندې بحث وشو چې د افغانستان د سولې پروسه سرعت پیدا کړي او د مذاکراتو میز تقویت شي او بیرته طالبان د مذاکراتو میز ته وګرځي.
د سویلي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر د ملي امنیت شورا له سلاحکار حمدالله محب سره هم کتلي دي. د دې شورا ویاند رحمت الله اندړ وای خغلی تامسون د لیدنه کې د جمهور رئیس بایدن پیغام افغان لوري ته رسوله ده.
تامسون د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر راوړی پیغام کې وویل چې له افغان امنیتي او دفاعي سرتیري او افغانستان سره پراختیایي مرستو ته دوام ورکوي او د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي.
د سولې خبرو پر ګړندي کېدو داسې مهال ټینګار کېږي چې د راپورونو پر بنسټ ښکاره طالبانو د دې خبرو د پایل لپاره شرایط خوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په روزګان کې د جګړې قربانیان اوربند غوړي. روزګان د هیواد له هغو ولایتونو دی چې جګړو ډیر زیات ځپلی. د روزګان خلک ټینګار کوي چې حکومت او طالبان دې لږ تر لږه په روژه کې له جګړو لاس واخلي.
روژه هغه میاشت ده چې د نړۍ مسلمانان یې د عبادت او رحمتونو میاشت بولي، خو په اروزګان ولایت کې بیا د روژې میاشت هره شپه دا ډول وي. دا په ترینکوټ کې د هر ماښام پیل دی. دغلته خلک د شپې لخوا په کورونو کې هم په ډاډه زړه نسي ګرځېدلی، ځکه هره دقیقه د مرمیو د لګېدو ویره سته. د ماښام تیاره لا نه وي خپره سوې، خو د ترینکوټ ښار په څنډو کې افغان سرتیري او طالبان پرې یو بل ډزې پیل کړي. په ترینکوټ کې د جګړې د لومړۍ کرښې سرتیري وایي طالبان ډېر کله د شپې لخوا د دوی پر پوستو د سپوکو او درنو وسلو ډزې کوي. دوی وایي طالبان د شپې لخوا د لیدو پر مختللي وسایل لري او له همدې قبله د شپې لخوا جګړه ډېره کوي. خو د سپوکو او درنو وسلو هغه مرمۍ چې حکومتي ځواکونه او طالبان یې خپلو کې تبادله کوي ډېر کله د ولسي خلکو تر کورونو رسېږي او د دې د روژې شپې له ویرې او نارامۍ ډکې کړي دي. د اروزګان ولایت خلک وایي جګړو یې د کورنۍ ډېر غړي ترې اخیستي او مځکې او باغونه یې ورته سوځولي دي. دا ژړا د اووه څلوېښت کلنې زرمینې ده چې دوه زامن یې په یوه ورځ د افغان سرتیرو او طالبانو تر منځ په جګړه کې هغه مهال ووژل سوه کله چې غوښتل د خپل کور څخه د جګړې له کبله د خپل کور ځینې توکي اوباسي. هغه توکي چې تر منزله ونه رسېده، خو د زرمینې دوه غبرګ زامن د تل لپاره ولاړ. دا مور چې له وژل سوو زامونو یې یولس یتیمان او دوې کونډې ورپاتې دي دا مهال په ترینکوټ ښار کې په یوه خټین او نړېدلي کور کې ژوند کوي. د هغې چې سترګې له اوښکو ډکې وې ازادي راډیو ته یې داسې وویل: زرمینه وایي د یولس یتیمو لمسیانو برخلیک یې نامعلوم دی او مخکې چې به ښوونځي ته تلل اوس ترې پاتې دي او د تلو لپاره څوک نه لري. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د شنبې په ورځ وویله چې د روژې په لومړۍ یولسو ورځو کې د طالبانو په بریدونو کې تر یو سلو پنځوس زیات افغانان چې ملکیان او افغان سرتیري پکښې کې شامل دي وژل سوي دي. په روژه کې حکومت او طالبان دواړه یو بل د جګړې په زیاتولو تورنوي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویله چې تر ډیره د حکومتي ځواکونو د بریدونو په وړاندې دفاع کوي، خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان روحالله احمد زی بیا وایي چې دوی د طالبانو د بریدونو په وړاندې ځوابي عملیات کوي. د اروزګان عامو خلکو ته نوره دا مهمه نه ده چې جګړه څوک کوي، بلکې مهم ورته د دې جګړې درېدل دي. دلته هغه خلک چې پاکر او بېوزلۍ ځپلي یا له خپلو مینو کډه سوي تر ډېره له جګړو بېزاره دي.
خپل ځای یې راپرېږدي، رایلازي مو چې خپل مځکې لرووم سرایونه لرو ځایم په کریاپ
دو. څلوېښت کلن نور محمد د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ اړوند د ګرماب سیمې اوسېدونکي دي، خو جګړو له تېرو څلورو کلونو راهیسې له خپلې سیمې کډوال کړي او اوس د ترینکوټ ښار په یوه بله سیمه کې د کرایې په کور کې اوسېږي. نور محمد چې اوس هره ورځ مزدوري کوي وایي په خپلې آبادې سیمې کې مځکې درلودې، ګزاره یې پرې روانه وه، خو هر څه ترې جګړو واخیستل.
موږ څه وکړو؟ خدای یو مځکه مو پاته ده، سرایونه مې پاته دي، لرم یې دا نن ورځ دلته روزانه کوم. خپل ځای ته نسه مشلای نه مې پرېږدي څوک. خدای دغه جګړه ده مېل دنه، خو دغه جنګ د طالبانو سه مو دغه یله ده چې وروره یو جوړه کې وکړي. ولې خپل ځای راپرېږدي، رایلاج مو چې خپل مځکې لرووم سرایونه لرو ځایم په کریا پروت یم، کریا دایم روزانه کوم، په روزانه پیدا کوم.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه دننه په افغانستان او بهر کې هڅې چټکې سوي دي. له بل پلوه امریکایي ځواکونو هم له افغانستان څخه د خپلو ټولو سرتیرو د ایستلو بهیر پیل کړي چې تمه ده د سپتمبر تر میاشتې پورې بشپړ شي.
په روزګان کې د جګړې یو انځور چې د افغانستان د لوی غمیزې د لوی تصویر یوه برخه ده. راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه اقتصادي خبرونو ته پام وکړئ.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د 10 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د فنی او حرفوي زده کړو یو نوی پروژه پرانیسته. د دغه وزارت ویان عبدالفتاح احمد زینن ازادي راډیو ته ویل چې دغه پروژه نن د افغان کوریا د حرفوي او فنی زده کړو په انسټیټیوټ کې د جنوبي کوریا د سفیر د یونسکو مشر او افغان چارواکو په حضور کې پرانیستل شوه. یاد پروژه د غوره ملي مرکز په نوم ده. د ښاغلي احمد زید معلوماتو پر بنسټ د ملي مرکز د پروژې تړون په خو د افغانستان کار او ټولنیزو چارو وزارت او جنوبی کوریا د نړیوالو همکاریو دفتر ترمنځ لاسلیک شوی و. د دغه پروژې له لارې به د خیاطۍ، ساختماني چارو، برق، کمپیوټر او د موټر د ترمیم په برخو کې ځوانانو ته فنی او حرفوي زده کړې ورکړل شي. د افغانستان د کرنې او بولا غولو او مالدارۍ وزارت په 15 ولایتونو کې د 150,000 هکټاره ابریزو د تنظیم چارې پیل کړې دي. د یاد وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې دغه ابریزي د اوبو د خپرېدو او سیلابونو مخه نیسي او په بدل کې اوبه د ځمکې لاندې زیرمه کوي. د ښاغلي رستمی په خبره د دغو ابریزو د تنظیم موخه د ځمکې لاندې اوبو د کچې لوړول، د اوبو او خاورې خوندي کول، د هوا ککړتیا د کچې ټیټول، د طبي ځنګلونو، سړځایونو او طبي بوټو خوندي کول او بیا رغول دي. لرستمی ویل چې د 150,000 هکټار ابریزو د تنظیم لپاره 1,200,215,000 افغانۍ په پام کې نیول شوې چې د افغانستان دولت، نړیوال بانک، آسیا پرمختیایي بانک، د آلمان د همکاریو دفتر، د اقلیم بدلون د وجهي صندوق او د ایټالیا د همکاریو دفتر لخوا تمویلیږي. د اقلیمي بدلونونو پر وړاندې افغانستان له زیانمنو هیوادونو څخه دی چې له دې اړخه یې د وچکالۍ او سیلابونو ستونزې ګاللې دي. او کابل په شاهزاده سرای کې ځینې بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 106 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 60 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 20 پوله، زر هندي روپۍ 1020 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1793 افغانۍ.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د کووید 19 د وبا پر مهال هم د نړۍ پوځي مصارف نه دي کم شوي. د 2019 کال پرتله دا مصارف په 2020 کال کې 2.26 زیات شوي وو. په دې اړه نن په سټاکهولم کې د سولې نړیوال څیړنیز انسټیټیوټ یا SIPRI یو راپور خپور کړ. د دې راپور جزئیات ملالۍ بشیر اوروي.
د اس آی پی آر آی د راپور لمخې په داسې حال کې چې یو شمېر هیوادونو لکه چیلي او جنوبي کوریا د خپلې نظامي بودیجې یوه برخه پر کورونا وبا ولګوله او نورو لکه برازیل او روسیې تر پلان کړي بودیجې کمه برخه مصرف کړه، د نړۍ نظامي مصرف 1.9 تریلیون ډالرو ته لوړ شو. د راپور له لیکوالانو یوه ډیګو لوپیز د سیلوا وویل چې په اوسنیو حالاتو کې د دومره نظامي مصرف تمه نه کېده. د ویل خلک به فکر کوي چې د کورونا وبا له کبله باید نظامي مصارف کم سي، خو دا ویلای شو چې لږ تر لږه په 2020 کال کې کووید 19 پر نړیوال نظامي مصرف هیڅ اغیز نه دی کړی. په 2020 کال کې 15 هیوادونه چې نظامي مصارف یې تر ټولو زیات وو امریکا، چین، هندوستان، روسیه او برتانیا دي. په ګډه دوی د نړۍ 2% نظامي مصرف لري. د امریکایي پوځ مصرف 1.8 میلیارد ډالر تر رسیدلی چې د 2019 کال په پرتله 4.4% زیاتوالی شي. د نړۍ تر ټولو زیات نظامی مصرف لرونکي هیواد په توګه د امریکا برخه په 2020 کال کې د نړۍ د ټولو نظامی مصارفو 9.5% وه. د امریکا په نظامی مصارفو کې پرله پسې دریم کال زیاتوالی راغلی. په اس آی پی آر آی څیړنیز انسټیټیوټ کې د څیړونکي الکساندرا مارکسټاینر په وینا د امریکا اوسنی نظام مصارف شای په څیړنو کې د دې هیواد زیاته پانګونه او د دې هیواد د اټومي وسلو پر عصري کولو لګیدلې وي. په نړۍ کې په 2020 کال کې دوهم تر ټولو زیات نظامی مصارف د چین وو. دا شپږویشتم کال دی چې دغه هیواد پرله پسې خپل نظامی مصارف زیات کړي دي. د اس آی پی آر آی د راپور له مخې چین 252 میلیارد ډالر مصرف کړي چې د 2019 کال په پرتله 1.9% زیاتوالی ښیي. خو د راپور له مخې د روسیې نظامی مصارف په 2020 کال کې تر لومړي پلان سویو مصارفو 6.6% کم وو، چې دا د 2019 کال په پرتله د پام وړ کموالی ښیي. د اس آی پی آر آی راپور وایي چې په 2020 کال کې د ناټو شاوخوا ټولو هیوادونو نظامی بار زیات سو، او په نتیجه کې 12 ناټو غړي هیوادونو د خپلو ناخالصو عوایدو 2% بودیجه پر خپلو پوځونو مصرف کړه، او دوی د دې ایتلاف ټاکل سوي هدف ته ورسېدل. په 2019 کال کې یوازې د 9 غړیو مصارف دې هدف ته رسېدلي ول. د اس آی پی آر آی راپور په نړۍ کې د نظامی مصارفو په اړه د کره معلوماتو ټولګه ګڼل کیږي. د سویډن په پلازمینه سټوکهوم کې دا انسټیټیوټ د هیوادونو له دفاعي بودیجې او نور سرچینو خپل معلومات راټولوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار لوو د مازدیګر تر اوو ورځې دونه خپرېږي. د مازدیګر په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د سهار تر اوو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې کوي. د مازدیګر له اوو د سهار تر اوو د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار لوو د مازدیګر تر اوو ازادۍ راډیو اوري، او شیبه په شیبه د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي. تاسو اوسې قدرمنو اوریدونکو له پی یو سټوډیو د ازادۍ رادیو د دې غرمنۍ خبری مجلې په دوام کې نور موضوعات هم لرو. خوده شیبه د کابل چاپ ورځپاڼو مخکته نه واوري.
مسیر ورځپاڼې د کورونا نوي سپې او افغانستان ته ورپېښ ګواښ په تړاو سر لیکنه کړې او لیکلي چې افغانستان د ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو په ګډون ځینې هیوادونه د کورونا نوي سپې سره مخ دي، او یوازې په هند کې په درې ورځو کې تر 1 میلیون زیات کسان په کورونا اخته شوي او زرګونه کسان یې وژلې دي. وړاندې راغلي د کورونا نوي سپه د افغانستان څنډو ته رسېدلې ده چې په افغانستان کې تدابیر په نشت حساب دي. ورځپاڼې سپارښتنه کړې مخکې له دې چې کورونا خوره شي باید حکومت ټول تدابیر ونیسي چې نوي سپه افغانستان ته رانشي. خو لیکوال خبرداری ورکړی که د کورونا نوي سپه افغانستان ته راغله او خپره شوه، نو بیا یې نه په قرنطین مخه نیول کیږي او نه هم زموږ روغتونونه او روغتیایي سیستم دا وړتیا لري چې لازمه درملنه وکړي. ویسا ورځپاڼې لیکلي افغانستان په نوي پړاو کې احتمالي خطرونو سره مخ دی. وړاندې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته اشاره شوې راغلي که امریکایي ځواکونه تر بشپړ وتلو مخکې افغانان جوړجاړي ته ونه رسیږي، له ډېر پیچلي او خطرناک وضعیت سره به مخ شي. ورځپاڼې لیکلي د دې ترڅنګ له حکومت څخه د باندې ځینې د پخواني جهاد قمندانان او ځینې نوي راپیدا شوي پر خاصو لږکیو قومونو پورې تړلي وسلوال دي چې آن ځانونه مستقل ګڼي او له طالبانو سره د جګړې ټټر ډبوي. د لیکوال لاندې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به د حکومت ضد جګړه سخته شي، خو د حکومت لپاره به ستر خطر بیروني جګړه نه بلکې په حکومت کې شاملو ډلو بغاوت او ځان غوښتنې وي. او هیواد دولتي ورځپاڼې کابل ته د پاکستاني پلاوي راتګ په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې ټینګار شوی چې افغان حکومت پاکستان سره باید سولې ته ورسیږي، ځکه پاکستان د طالب ترهګرۍ او القاعده په شمول ټولو وسلوالو ډلو او آن خپلو ملیشو پر مټ افغانستان سره نایلان شوی جګړه پر مخ وړي. ورځپاڼې لیکلي افغانستان له پاکستاني پلاوي سره د وضعیت په اړه په داسې وخت کې بحثونه کوي چې د امریکا پاولز له افغانستان د وتلو لپاره د تیاری په لړ کې د تجهیزاتو پر ایستلو پیل کړی. د لیکوال په وینا دې ته په کتو سره افغانستان سره د ترهګرۍ ضد د ګډې مبارزې ژمنتیا شته، او په دې برخه کې افغان حکومت له نړیوال شریکانو سره تماسونه لري.
د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري. سره لدی چې د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې ناامنۍ زیاتې شوې دي، خو کتاب اوس هم په هر ځای کې خپل مینوال لري. په دې ترڅ کې په کابل ښار کې د سولې د کتاب په نوم د کتابونو یو نندارتون پرانستل شوی دی. دا 15 ورځنی نندارتون د شاوخوا 8 کورنیو خپرندویو ټولنو لخوا برابر شوی چې د بیلابیلو برخو کتابونه نندارې ته پکې ایښودل شوي دي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کابل ښار په لویدیځه څنډه کې د کتاب نندارتون پرانستل شوی دی. دغه نندارتون د پولیس سرخ د فرهنګي مرکز لخوا د کابل ښار د پولیس سرخ په سیمه کې چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې ډیره ده پرانستل شوی. د دغه نندارتون تنظیمونکي او د شهر کتاب د فرهنګي مرکز مسؤول شاهد فرهوش ازادي راډیو ته وویل په دغه نندارتون کې د مرکز اتخ پرندویانو 10,000 کتابونه چې د ادبیاتو، ارواپوهنې، ټولن پیژندنې او د ښځو او ماشومانو کتابونه پکې شامل دي نندارې ته ایښي دي. د ده په خبره دغه نندارتون د سولې د کتاب تر نامه لاندې چې هدف یې د کتاب د نړیوالې ورځې او د سولې ملاتړ دی جوړ شوی دی. خاغلی فرهوش وویل د دغه نندارتون هر ورځ له یو اصل نه ملاتړ ته ځانګړې کړي کوم چې د افغانستان خلکو ته مهم دی.
موږ د نندارتون لومړۍ ورځ د بشر د حقونو د ملاتړ په نامو، د بیان د ازادۍ په نامو چې زموږ سره کرښه ده، درېیمه ورځ مو د ښځو د 40 کلنو حقونو د ملاتړ او وروستۍ ورځ مو د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو او د ناشرانو د ملاتړ په نامو نومولې ده.
د بوبل سره لدې چې امنیتي ګواښونه شته خو نشي کولی چې د خلکو غږ زندۍ کړي. د دغه نندارتون بل تنظیمونکي علي یعقوبی وویل
دغه نندارتون د پولیس سرخ د فرهنګي مرکز په نوښت او د افغانستان د څو ناشرانو په مرسته جوړ شوی. د دغه ناشرانو له ډلې یو انتشارات دانشګاه دی. یاد نندارتون د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت د جمعې له ورځې تر سې شنبه پرانستی دی. دغه دوه ورځو کې خلک راغلل او هر کله یې وکړ.
د نندارتون نندارچیانو محمد داود او پروانه د داشان نندارتونونو جوړول نیک ګام وباله.
موږ یوازې د کتاب په خاطر نمایش اخیستې دي.
نن زه راغلم چې د دې برنامه د مراسمو د ورځې دنه وکړم چې ډېره خوشاله شوم. تم ما ته څه وڅې راکړې چې باقین پنسن کې امید ژوندې دی، هیله ژوندې ده تر اوسه.
تیر کال د عقرب په 12مه د کتابونو لوی نندارتون ورسته. دا د کتابونو لومړی نندارتون دی چې په کابل ښار کې جوړیږي. تیر کال د کتاب نندارتون په کابل پوهنتون کې د افغانستان او ایران د ناشرانو په شتون کې جوړ شوی و چې د پرانست په لومړۍ ورځ پر پوهنتون حمله وشو او نندارتون یې ګډوډ کړ. د تیر کال د نندارتون تنظیمونکي وایي د حمله کوونکو هدف د کتاب نندارتون نه و. په تیرو کلونو کې به د کتاب نندارتونونه دولتی بنسټونو په ملاتړ جوړېده، خو سګنې نندارتون سو خصوصي ناشرانو محدود جوړ کړی دی.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
ازادي راډیو اوري چې د اف ام په 100.5 چپه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې او په منځنۍ چپه 12.6 په ټول افغانستان کې خپریږي. تاسو له پیغامونو
عبدالنافی افغان ازادي راډیو ته دغه پیغام رسم په دې شیبه باندې چې مسؤلینو کسانو پرې دغه زموږ څوم د ورسېدي داسې د فراه ولایت د بوکا پول سره کې زراز اوبام نسته. نو طالبانو او حکومت هم داسې یو لاسلیک سره کړی دی. دا ژمنه طالبان هم کړې ده چې موږ به هېڅ مخنیوی نه وکړو دغه کار موسسو څخه. هم انشاءالله غوښتنه شوې ده، دوی داسې غوښتنه کړې وه چې دلته د بوکا ولسوالۍ ته دې به راولي مزرا به وکړي. نو غنم ډېر زیات مرضونه کړي دي، هېڅ غنم نه کوي په 100% کې، حتی 10% غنم یې هم د سمندر ټوله مرض سره خراب کړي دي. په دې سره باندې دغه د اوبو غم یې وخوړل شي.
زه د هلمند ولایت په سنګین ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ د ازادۍ راډیو ته دا خبر دی چې دغه زموږ سره په دغه 8 میاشتې ماشونه نه دي را کول شوي. زه غواړم چې دغه زموږ غږ تر یو لوړ پورو چارواکو پورې ورسوي چې د زموږ ماشینه راته راشي او د زموږ مشکتال شي. سلام علیکم.
زه د لوګر ولایت نه تماس کیم. د افغانستان د لوړ پونو چارواکو څخه هیله کیږي چې دغه د نظامي شهیدانو کوم د پیسو صوتي نام د کنپاوه کې دغه غرفې کمی دي او مرکزونه کم دي او نفر زیات دي. بې درک راش ده او بل فروزه ده. خلک هم ډېر بې خرچه دي او ډېر زوبل دي. موږ دا غواړو د افغانستان لوړ پونو چارواکو نه چې دغه د وکیلانو کومې وثیقې هغه تذکیرې په لاس دي، تورنیکیټي تذکیرې په لاس دي او د وارثو په تذکیرو کې مشکل دغه ده چې رش ډېر ده. خدای دې وکړي چې مونږ ته دغه د وکیلانو په تذکیرو باندې د څه کال حواله وکړي د نظامي شهیدانو او د آینده دپاره به مونږ سره انشاءالله تورنیکیټي تذکیرې د ټولو په لاس وي. وسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د نننۍ غرمنۍ خبري مجلې د